درنو اوریدونکو السلام علیکم. لومړی موزه اسفت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وی د دوی په زندان کې د برتانیي بندي جوړې ټول حقونه خوندي دي. ښاغلی متقی چې نن چهارشنبه د رسنیو په مرکز کې د بهرنیو چارو وزارت د یو کلن لاسته راوړنو په اړه په یو غونډه کې خبرې کولې، وویل په زندان کې د برتانیي جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي او خپل کورنۍ سره په تماس کې دي. د متقی په وینا تر اوسه د برتانیي جوړې د خلاصون مراحل تکمیل شوي نه دي، خو ټول روغتیایي خدمتونه ورته برابر او د خلاصون هڅې روانې دي. اتیا کلن پیټر رینولز او ښځه باربی له څه باندې 1200 راهیسې په پولي چرخي زندان کې بندیان دي. د جوړې میاشت باندې له برتانیې رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو زندان دوزخ ته ورته بللی او ویلي و چې له خطرناکو زندانیانو سره بندیان دي. د جوړې له 2009 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ریبلد په نوم واسسې له لارې په روغتیایي، تعلیمي او رغنیزو چارو کې خدمتونه وړاندې کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له 4 کلن ځنډ وروسته د جرمني په بن ښار کې د پاسپورټونو د چاپ لړۍ پیلوي. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد نن چهارشنبه پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي، ډېر ژر به په بن ښار کې د پاسپورټونو چاپ پیل او په ټولو اروپایي هیوادونو کې به د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو ته پاملرنه وشي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې په اروپایي هیوادونو کې د افغانانو د پاسپورټونو ستونزو د حل کولو خبره کوي چې د جرمني حکومت روانه اونۍ د طالبانو دوه کنسولي کارکوونکي په بن او برلین ښارونو کې ومنل. د جرمني خبري اژانس تر راپور له مخې دغه دوه کنسولي کارکوونکي پرون جرمني ته رسیدلي وو. جرمني د اروپایي اتحادیې لومړنی غړی هیواد دی چې د طالبانو کنسولي کارکوونکي مني. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنیزو توکو د ترجیحي تعرفو پر کمیدو صلاح وشوه. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د هوکړې له مخې د افغانستان له لوري پاکستان ته پر 4 قلمه صادراتو او له هغه ځایه هم په 4 قلمه وارداتو لګول شوي تعرفې چې مخکې 15% وي وبش سلنې تراټیټی شوې دي. له افغانستان په صادراتو کې انګور، انار، مڼې او رومیان، او له پاکستان په وارداتو کې ام، کینو، کیلي او کچالو شامل دي. دغه حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د برسیال احمد الله زاهد او د هغه د پاکستانی سیال جاوید پاول ترمنځ لاسلیک شوې ده. پر کرنیزو توکو د تعرفو کمیدل د اگست میاشتې لپاره عملی کیږي. اروپای ټولنه وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له لوري پر دې ټولنه د لګول شویو لوړو تعرفو او سوداګریزو ستونزو پر حل لارو او متقابلو اقداماتو کار کوي. رویټرز خبري اژانس نن چهارشنبه د اروپایي کمیسیون په حواله راپور ورکړی چې د دې ټولنې غړي هیوادونه له امریکا سره د سوداګرۍ په خبرو اترو کې د یوې پایلې د ترلاسه کولو په تمه دي. ټاکل شوی دی د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ کمیشنر ماروس سیفکوویچ نن ماسپښین د امریکا د سوداګرۍ له وزیر هاورد لوټنیک سره د لوړو تعرفو په اړه خبري وکړي. امریکا له اروپایي ټولنې د توکو پر صادراتو 10% او د دې ټولنې د پولادو پر صادراتو 15%، د المونیمو پر صادراتو 15% او د موټرو پر پرزو 10% تعرفه لګولې ده. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په پلی چرخي کې د بندي برتانیي جوړې د روغتیايي وضعیت او شرایطو په اړه اندیشته شولې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي
هغوی وخت په وخت له خپلې کورنۍ سره په تماس کې، هغوی ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغوی د خلاصون لپاره هم کوششونه روان دي.
ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت په رامنځته کېدو دی. په امریکا کې د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت پای ته ورسید. دا پریکړه به څومره افغانان اغېزمن کړي؟ په دې اړه هم راپور لرو. یو افغان نابینا چې د برتانیا یو پوهنتون افتخاري ډاکټر اور کړي وایي
لوړ زده کړې ما نه پاتې شولې، ولږ وه، فقر وه، بېچارګي وه. هغه ارمانونه په دې بلې لارې لاسته راغلل، لکه افتخاري دکتورا.
د هغه د ژوند حال درکو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو لستنیدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت په رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یونما په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړی ویلي هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنی شي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو استلو ته زور ورکړی دی. د طالبانو حکومت ویلي په تیره یو میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایران د پاسه ولکه افغان کډوال راستانه شوی دی. یو شمیر تازه راستانه شوی کډوال وای د سرپناو د کار د نه موجودیت لامل په خپل وطن کې له سختو کړاوونو سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکي دي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خبر کړی ویلي هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنیږي. په بیان کې راغلي کات څومره سندوی ادارې هڅه کوي چې درستنیدونکو دا وضعیت مدیریت او د کورنۍ سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېری بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته راستنیدونکي هلته میشت کیږي ټولنه کې به بیا ادغام لسترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډله ییزې ایستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تیر یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپله ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤل احمدالله متقی له قوله ویلي په دې کې 293 زرۍ په خپله خوښه او پاتې 412,000 نورې په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپناه ترانسپورت او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستانه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې بلکې د سرپناه او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پوچھ دل تر اگلی منگ سره کما مالی مرسته هم نه ده شوی. منگ ده دیر مشکلات سره مخی نو منگ ده دولت نه ده غواړو چې منگ سره مرسته وکړي او منگ سره کومک وکړي. کاروبار نشته ده، مشکلات دی، مکاتب د انجنو په کونړ کې ډیر مشکلات دی.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راستل شوی یو افغان چې لخپلې 15 کسیزې کورنۍ سره د محل په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موږ چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات هم خیلی خیلی زیاده.
دی وای ستونزې ډېرې زیاتې دي. د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته. اصلا موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاري زیاته ده. په خپل ولایت کې خپل کور نشته، د کرایې توان نه لرو او په وروستیو کې د کورونو کرایې هم ډېرې لوړې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستی چې افغانستان لاله وړاندې له سختې بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 21مه د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي وو چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکو ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 13مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
لکه څنګه چې موږ مخکې ویل ملګری ملتونه وایي له ایران د زرګونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنۍ حالت په رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یوناما په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړی ویلي هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنې شي. په وروستیو کې له ایران افغانستان ته د کډوالو شمیر خورا زیات دی، تر دې حده چې بېساری بلل شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزۍ روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکی دی. یوناما په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خپور کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایرانه تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنېږي. په بیان کې راغلي که څه هم مرستندوی ادارې هڅه کوي چې د رسنیدونکو دا وضعیت مدیریت او دې کورنیو سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته رسنیدونکي هلته میشت کیږي ټولنه کې به یې بیا ادغام له سترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډله ییزې ایستنې جدي لړۍ پیل کړې. د طالبانو حکومت ویلي په تېرو یوه میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 1,00,000 افغان کډوال راستانه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپله ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسؤول احمدالله متقی له قوله ویلي، په دې کې 293 په خپله خوښه او پاتې 411,000 نورې په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړې چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپناه، ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستانه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپناه او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکی رحمان الله چې نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي، ازادي راډیو ته وویل:
تر اوسه پوچھ دلته راغلی مونږ سره کما مالی مرسته هم نه ده شوی، مونږ د ډیر مشکلات سره مخی، نو مونږ له دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. کاروبار نشته دی، مشکلات دي، مکاتب د انجنو په کونړ کې ډیر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکي او له ایران راستل شوی یو افغان چې له خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره دا مهال په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې دی ورته شکایت لري. نوموړي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات هم خیلی خیلی زیاده،
دوی ستونزې ډېرې زیاتې دي. د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته، اصلا موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نه پوهیږو چې له کومه را پیل کړو. بیکاری زیاته ده، په خپل ولایت کې مخبل کور نشته، د کرایې توان نه لرو او په وروستیو کې د کورونو کرایې هم ډېرې لوړې شوې دي. له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستی چې افغانستان لا وړاندې له سختې بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 1 د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي و چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکي ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 14مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه پورې یوازې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي امر لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ډول پای ته ورسید. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه پریکړه سبب شوې چې شاوخوا 4,600 افغانان له قانوني ملاتړ بې برخې شي او له دې کبله په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ شي. د افغان ایوک د سازمان مشر شانوان ډرایور هم وایي هغه افغانان چې په امریکا کې اضافي قانوني ملاتړ نه لري د دې امر د لغوه کېدو له امله له جدي خطر سره مخامخ دي. د دې موضوع جزئیات واورئ.
ما شاش جگرخون هستیم به خاطر که جامعه در افغانستان در خطر بود که جامعه.
په امریکا کې میشتغ افغان د ټي پی اس په نوم د موقت خوندیتوب سند لري. دای د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو له پریکړې سخت خپه دی او وایي بې برخلیک راتلونکي سره مخ دی. نوموړي چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې شاوخوا 1 کال وړاندې په پارول ویزې امریکا ته راغلی دی.
افغانستان په هماغه حالت کې دی، کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو. موږ بل ځای هم نه لرو، اقتصادي حالت مو خراب دی، دلته هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. دا ښه پرېکړه نه ده، نه پوهېږو چې چیرې ولاړ شو او څه
وکړو.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسېدو د مخنیوي عمل لغوه کړ، او په دې سره د ملاتړ په رسمي ډول پای ته ورسېد. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دا پریکړه د دې لامل شوې چې له 14,600 افغانانو او له 9,900 کامرونیانو د دغه قانوني ملاتړ مهلت پای ته ورسېد. هغه مسله چې دوی په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ کوي. دوی ته ورکړل شوی د موقت خوندیتوب حالت د جولای پر 14 پای ته رسېدلی و. خو د کډوالو د حقونو یوې مدافع ادارې شکایت استیناف محکمه دې ته اړ کړه چې د عملي کېدو موده یې تر یوې اونۍ د جولای تر 21 پورې وغځوي. افغاني وقت سازمان هم د دغه پریکړې په غبرګون کې وایي هغه افغانان چې اضافي قانوني خوندیتوب نه لري د شړلو له خطر سره مخامخ کیږي. د دغه سازمان مشر شان ون ډایور د دوشنبه په ورځ د جولای په 2 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
هر څوک چې اضافي خوندیتوب ونه لري په خطر کې دی. که د کډوالو او ګمرکاتو ادارې لخوا ونیول شي ممکن ډېر ژر وایستل شي. اوس ولسمشر دا واک لري چې کډوال هر هغه هیواد ته واستوي چې هغوی منی. دا ضروری نه ده چې اصلي هیواد ته واستوي چې دا ډېر وحشتناک دی. دا کار د بې طبیعتۍ یو نړیوال ناورین رامنځته کوي. موږ واقعا خواشینی یو.
د امریکا حکومت استدلال کوي چې د افغانستان او کامرون حالت دومره خراب نه دی چې باید د موقت خوندیتوب مستحق وبلل شي. د موقت خوندیتوب حالت پروګرام هغه بهرنیانو ته دی چې له جګړو، طبیعي پیښو یا غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ډېر افغانان چې دا سند لري هغه کسان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا امریکا ته انتقال شوي دي. مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل وضعیت او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. پورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو تازه له ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو موضوع ته په اشاري سره خبرداری ورکړی چې لا هم په افغانستان کې امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت بې ثباته دی، او له ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو دوی ته د داوطلبانه او پایښتي بیرته ستنېدونو زمینه نه ده برابره.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د ازادي رادیو د بل ساعت یعنی د افغانستان له 8 بجو تر 10 بجو میکروفون ستاسو خبرونه لرو. دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې علمي تحقیقات په پوهنتونونو کې څومره اهمیت لري، زموږ په وطن کې په پوهنتونونو کې دې برخې ته څومره توجه کیږي او باید څومره توجه وشي. نو هیله ده چې د خبرونه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي رادیو واوري. اوس یو بل موضوع. ولی محمد نوری هغه نابینا افغان لوبغاړی دی چې تازه د بریتانیا له اسکس پوهنتونه افتخاري دکترا ترلاسه کړې ده. دی د بریتانیا د معلولانو د ځغاستې او لامبو په ملي لوبډلو کې برخه لري. دا افتخاري دکترا ولی هغه ته ورکړل شوی او د ولی محمد نوری د ژوند په اړه نوری بیلابیلې خبرې په دې راپور کې اوري چې د هغه د ارماني ژوند د لوړو ژورو په اړه د پخپل ژغ پیلی شي.
هغه لوړ زده کړې ما نه پاتې شولې، ولګ وه، فقر وه، بېچارګي وه. هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاسته راغلل، لکه افتخاري دکترا.
هو، د ولی محمد نوری د لوړو زده کړو ارمان له بلې لارې پوره شو. د بریتانیا سکس پوانتون د دغه هیواد د معلولینو د ځغاستې او لامبو د ملي لوبډلې د نابینا افغان لوبغاړي ته نږدې یوه اونۍ مخکې د انګلستان د پاچا د استازي په حضور کې دا ډاکټورا ورکړه. د پانتون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی و ویلی و ولی محمد نوري ته یې د دغه ډاکټورا د ستونزو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو فعالیتونو لاسته راوړنو بشري خدمتونو او په ټولنه کې د اغیزناک رول له امله ورکړی ده. ولی محمد هم همدا خبره کوي.
فورت په ډګر کې کومې لاسته راوړنې سمه کړې دي د هڅونې په برخه کې یا داسې بشري کومکونه چې کوم زه کوم افغانستان کې او د ما پوهاوي په برخه کې د ټول ته په کتلو سره دوی دغه په نظر کې ونیول چې ماته د افتخاري ډاکټر راکړي.
نوري چې لس کلی بریتانیا ته لرا تک کېږي وایي تر اوسه یې ګڼ نور ویاړونه هم خپل کړي دي. دی وایي یوازې 15 یې تر اوسه مډالونه ګټلي، 2 یې د ځغاستې او 3 د لامبو په برخه کې دي، خو تر ټولو مهم ګټلی مډال یې کوم دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
کله چې کوین الیزابت سوندې والا هغه ماته چیلنج را کړی و په نامه د 70 چیلنج د لامبو وهنه. نو هغه چیلنج ما ورته پوره کړ په لامبو وهنه کې بیا مغه چې د کوین جوبلی په نامه مډال ماته را خپلې.
وری محمد نوري واسې د تیل مریض کال په سرطان میاشت کې د بریتانیا په لندن ښار کې د میټرو بلاین سپورتس په نوم د ځغاستې لوبو چې نبینایانو لپاره جوړه شوې و د سرو زرو 2 مډالونه ترلاسه کړل. هغه د 200 متر واټن اتل شو. ولی محمد په 1402 نمبریز کال کې په جرمنی کې هم د انفیکټس گیمز په نوم د ځغاستې له نړیوالو لوبو د سرو زرو 4 مډالونه ګټلي وو. نوري وایي تر نبینای مخکې کابل کې سوکوهنه هم کوله. شپږدېرش کلن ولی محمد نوري د افغانستان د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی. په هغه نږدې یوه نیمه لسیزه مخکې چې د تېر جمهوري نظام په پوځي برخه کې دنده درلوده، په هلمند ولایت کې یوې بمې چاودنه کې دنیا د تل لپاره تیاره او دی نابینا شو. واده یې کړی او 4 ماشومان لري چې 3 لوڼې او 1 زوی دی. د چې د بېوزلۍ د ژوند ناخوالې لیدلې وایي خپله هره نقدي جایزه افغانستان کې په کونډو او یتیمانو ویشي.
هر سیالۍ نه وروسته ماته کومې نقدي جایزې چې راکول کېږي نو هغه پیسې بیا زه وطن کې په بېوزلو کورنیو ویشم. په خاص ډول یتیمانو او کونډو ته ځانګړې شوې دي هغه پیسې.
ولی محمد نوري دا کار داسې مهال کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې همدا روان وړی په افغانستان کې 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. ښایي د نوري مرسته لس وږي مړه نه کړي، خو دې احساس یې ډېرو زړونو ته لاره کړې. تر دې چې نن له دې او نور فعالیتونو له امله یې ورته افتخاري ډاکټورا ورکول کېږي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی احترامات دی ازادی رادیو محترم کارکونکو ته او دی ازادی رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریک کړم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي جنکیانو او تقریبا د ژوند چې 2 لس 3 لس 4 لس 1 میلیون پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جنکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
یادانه را ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمون نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مواحد چاپیریال برابر کړه، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ وځي نو دا به د نظام او نړیواله سطحه د رشد او د رفاه او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ تر ټولو سبب به سي. نو که په دې باندې به سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ناری آیا نبغان دی پژوند دیر ستړی کو نن د مکر دا سرګلی مکوا تاسو کا پیرو سر ملی